الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د تفسیر نور العرفان نا یوکم سل مدنی گلونا قسط نمبر دریم دعای عطار یا اللہ پاکا سوک چه دار سالا د تفسیر نور العرفان نا یوکم سل مدنی گلونا قسط دریم ولولی یا واوری هغه د قران کریم په برکتونو باندې مالا مال کی او هغه سره د مور او پلارا به حساب او بخی آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. د درود شریف فضیلت د آخری نبی رسول هاشمی صلی الله علیه و آله و سلم فرمان مبارک ته سوک چپ ما باندې یو زل درود پاک ولولی الله پاک په هغه باندې لس رحمتونه نازلی او سوک چپ ما باندې لس زل درود پاک ولولی الله پاک په هغه باندې سل رحمتونه نازلی او سوک چپ ما باندې زر کرتا درود پاک ولولی الله پاک د هغه د دوانو سترګو ترمنځ اولی کی چې دا د نفاق او د دوزخ د اور نه آزاد دی او هغه به د قیامت په ورځ د شهیدانو سره ساتي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد. د قران کریم مشهور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه و زلا د حرمین شریفین د زیارت شرف حاصل کو. یو زل د حج کول نه پس تر ډیر مودې پورې د هغوی په مدینه منوره کې په خکلو او د نور نه په ډکو فضاګانو کې د خپل ژوند ښکلې ورځې تیرولې. په زړه کې خواهش رالو چې کاش داسې صورت پیدا شي چې د همیشه د پاره په دې پاک ځمکه باندې اوسېدل را نصیب شي. د مسجد نبوی شریف په خوا کې د اوسیدونکو یو صاحب په خوب کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زیارت نصیب شو او دا حکم ملاو شو چې احمد یار خان ته وایا چې هغه ګجرات ته لاړ شي او په تفسیر باندې کار وکړي. احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه ته چې کله دا پیغام را ورسېدو نو احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه ډیر خوشاله شو او وی فرمایل د بارگاه رسالت صلی الله علیه و آله و سلم نه دا حکم ملاو شوې دی چې ګجرات تلار شه. نو اوسم ګجرات زما د پاره مدینه ده. مدینه کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینه سے میں اس لیے جا رہا ہوں. د حکیم الامت د رختنی عاشق رسول عالم با عمل صوفی با صفا مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مبارک نم بکم یو عاشق عاشق رسول نے پیجنی. اللہ پاک پٹول دنیا کی مفتی سیب تا او د هغه کتابونو تفسیرون تا مقبولیت عطا کړی دی. او مقبولیت به ولی نئی چې تفسیر لیکلو حکم خو هغوی ته د بارگاه رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوشو. د مفتی سیب دوا مشهور تفسیرونه دی، یو تفسیر نور العرفان او دیم تفسیر نعیمی. دا تفسیر مفتی سے مکمل کرے نہ دے، د یولس سپارو پورے تفسیر لکھو نہ پس مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ وفات شو. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ د خپل وقت ډیر لوی عالم دین او محدث، د هغوی لیکل او کتابونه چې بلولی نو دا سخکاری لکه چې د هر یو لفظ نه د عشق رسول چینه بهیږي. کد قرآن تفسیر وی او کد حدیث شرحه، مفتی صاحب د شان مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیانول یو مقام هم نه بریخي. د عقلی دلیلونه متاثر کیدون کی ته عقلی او عام مسلمانان ته قرآن او د حدیث نه مثالونه ورکي چې کد تنقید نظر نی نو بنده ورته حیران شي. دا رساله د مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت الله علیه د مشهور تفسیر نور العرفان په خکلو نقطو باندې مشتمله ده. الله پاک دې د مفتی صاحب په مزار باندې انوار نازل کی او موږ دې د هغوی د پیزان نه مالامال کی. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. د سوره یونس نه حاصلیدونکې شپږش خکل خبری. اول نمبر، رب په شپږو وختونو کې دې د وجه نه اسمانونه او ځمکه جوړ کړل چې بندګانو ته سبق حاصل شي چې په خپلو کارونو کې تادی نه کوي. دویم نمبر، په لومبۍ ده او ورځ وروستو ده، او شپه د ورځې نه افضل ده ولې چې شپه د عاشقانو د مناجات وخت دی. ورځ د محنت او د فراق زمانه ده. په هر شپه کې ساعت اجابت یعنی د دعاګانو د قبلېدو ګړۍ وي، خو په ورځو کې صرف په جمعه کې یعنی په هفته کې صرف یو ځل د اجابت ساعت وي. دریم نمبر، د سرکشه او غافل ډیر عمر نسی کېدل د رب عذاب دی، لکه څنګه چې د صالحانو یا د نیکانو بندگانو ډیر عمرونه د رب رحمت دی، ولې چې کافر به په ډیر عمر کې ګناهونه زیات کوي او مومن به پکې نیکۍ زیاتوي. څلورم نمبر، صرف د مصیبت په وخت کې رب یاد ساتل او په راحت کې هغه هیرول دا د کافرانو طریقه ده. په مصیبت کې صبر او پراحت کے شکر د مومن صفت دے. پنجم نمبر، انبیاء کرام علیہ السلام د اللہ پاک نہ ډیر زیات ویریږي، خو د عذاب ویره ورسره نشته او نه بهیي. هغوی خو د لا خوفون علیهم، یعنی په هغوی باندې هیڅ ویره نه وي، د دې مصداق دي، بلکې د هغوی سره هیبت الهی وي. شپږم نمبر، تجربه ده چې د نبوت د دروغو دعوه کوونکي همیشه ذلیل او خوار شوي او په خراب حالت کې مړه شوي. اووم نمبر، دنیا اکثر په داسې وخت کې دوکا ورکوي کله چې د هغې ډیر ضرورت وي او چې کله د هغې په قبضه کې د راتلو امید قوي شوی وي. د دې شپه ورځ مشاهده کیږي، ځکه په دې باندې چرې هم غرور نه دي کول پکار. اتم نمبر، په قیامت کې به تور مخونه صرف د کافرانو وي، څوک چې به همیشه په دوزخ کې اوسیږي. د ګناهګارانو په مخونو باندې به دوړه وي او نورې نښې د توروالي نه علاوه، لکه چې د پېښور سوالګري په مخ باندې به غوښه نه وي، او د ښځو سره د انصاف نه کوونکي به دا یو اړخ نه وي. د کنجوس په اوږو باندې به د هغه مال د تور مال په شکل کې سور وي. نهم نمبر، په قرآن پاک کې د لوح محفوظ پوره تفصیل دی، او په لوح محفوظ کې ټول علوم دي، او ټول قرآن د حضور صلی الله علیه و آله وسلم په علم کې دی، ځکه حضور صلی الله علیه و آله وسلم طرف ټول علوم عطا کړی دي. لسم نمبر، په خدای مصنوع یعنی د الله پاک په جوړ کړی شوی او انسانی مصنوع یعنی د انسان په جوړ کړی شوی سیس کې دا فرق دی چې د کوم په مثل انسان جوړولی شي هغه انسانی سیز دی، ګرنو خدایی سیز دی. بجلی او گیس دا انسانی سیزونه دی، اور ورکه دا خدایی مصنوع دی. یو لسم نمبر، د حضرت آدم علیه السلام په دعا باندې د حضرت داود علیه السلام عمر د شپې تو په زی باندې سل کاله شو. په نیک اعمالو او صدقه باندې عمر او مال زیاتیږي، ځکه د دعاګانو کولو حکم شوی دی. یاد ساتئ چې د مرګ مخکې وروستو نه کیدل دا قانون دی، او مخکې وروستو کیدل دا قدرت دی. مونږ د قانون پابند یو. دولسم نمبر، د بزرگانو نه د ټوکو مسخرو په تور باندې د خبرو پوښتنه کول دا د کافرانو طریقه ده. دیارلسم نمبر، جواب د سوال نه زیات ورکول بهتر دی چې کله پکې نفع موجود وي. څوارلسم نمبر، د ټولو مخلوقاتو نه زیات احسان الله پاک په انسانانو باندې فرمایلی دی چې دی لی عقل ورکو. په دوی کې اولیاء کرام رحمت الله علیهم او انبیاء کرام علیهم السلام راولېږل. پنځلسم نمبر، د ولی پیژنګلو دا ده چې د مخلوق په خوله باندې هغه ته ولی وویلی شي. شپاړسم نمبر، نبوت خو په حضور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باندې ختم شو، خو ولایت به تر قیامت پورې جاری وي. اولیاء کرام به راځي، ځکه چې د دوی راتلل د اسلام د حقانیت یعنی رښتینولۍ ښکاره دلیل دی. کوم خاخونه چې ګلونه او میوه کوي د هغې جرړې ژوندۍ وي، او د هغه خاخ تعلق په جرړو باندې قائم وي. ولسم نمبر، د رب سلطنت هیڅ حد نه لري، ځکه د حضور صلی الله علیه و آله وسلم رسالت هم څه حد نه لري. د وزیر اعظم وزارت د سلطنت په ټولو حدودو کې وي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم د مملکت الهیه د وزیر اعظم په مثل دی. یاد ساتئ چې رب تعالی د چا د وزیر جوړولو نه پاک دی. د رب وزیر سوګم نشته، د مملکت وزیران شته. اتلسم نمبر، د شپې بغیر د ضرورت نه ویخ م پات کیږي. د شپې په لومړۍ حصه کې اوده کیږي، د شپې په آخره حصه کې تهجد د پار را پاسېدل سنت دی، د وجود آرام په اوده کېدو کې دی. نولسم نمبر، بے غرضه یعنی بغیر د سلالچ نه وعظ یعنی نصیحت کول ډیر اعلی کار دی. شلم نمبر، د ایمان د پار کلمه ویل شرط دی. صرف په زړه کې ایمان ساتل او په خوله باندې خاموشه پیدا کېدل د مؤمن د پار کافی نه دی. یوشتم نمبر، د نفس د خواهشاتو د پاره سر بلند کیدل د کافرانو طریقه ده، او د دین د سر بلندۍ د پاره کوشش کول دا د انبیای کرام علیهم السلام سنت. دویشتم نمبر، د خپل اخلاص اعلان کول خاص طور د نبی په بارگاه کې ظاهرول دا ریا نه ده، بلکې کمال دی. درشتم نمبر، د اوسېدو په کورونو کې د کور جماعت جوړول کوم ته چې مسجد بیت ویلې شي دا د انبیای کرام علیهم السلام سنت دی. د مونځ د پاره د مسلمانان د کور صحیح صفا او صفا ساتي، په دې کې د زنانه اعتکاف کوي. په کورونو کې سمونځ کول پکار دي، فرض دی په جماعت کې او سنت او نفل دی په کورونو کې کوي. څلیرشتم نمبر، د مصیبت په وخت د خوشحالۍ خبر ورکول سنت پیغمبر یعنی د حضرت موسی علیه السلام سنت دی. پنځشتم نمبر، د زړه سختی لوی عذاب دی، د دینم دی الله پاک بچ ساتي. د دې نه خدا ده چې د سترګو نه اوښکې نه بهیږي، زړه د خو طرف ته نه مایل کیږي. شپږشتم نمبر، تقیه کول یعنی حق خبره پټ ساتل د منافقانو کار دی. د مومن ایمان دی د هغه د مخ نه د جامو نه ظاهر وي، د کافرانو په شان شکل جوړول لکه چې دا عملی تقیه ده. د سوره هود نه حاصلیدونکې سوال لس کلی خبرې. اول نمبر، جنتیان هغه خلق دی په کوم کې چې درې صفتونه موجود وي: ایمان، نیک اعمال، او په هر حال کې د الله پاک طرف ته رجوع کول. پراحت کې شاکر وي، یعنی شکر ادا کوي. په مصیبت کې صابر اوسي، یعنی په صبر کولو د رب طرف ته رجوع کوي. دویم نمبر، انبیاء کرام علیهم السلام ته بشر یا خو رب فرمایل، یا په خپل هغوی ځان ته فرمایل، یا کافرانو. څلورم، چا بشر نه دی ویل. اوس چې څوک حضور صلی الله علیه و آله وسلم ته بشر وایي او هغوی ته آواز کوي، نو پوه شئ چې هغه څوک دی. دریم نمبر، د جهالت نه تکبر پیدا کیږي او د علم سره عجزی او نیاز پیدا کیږي. سلورم نمبر، د مومنانو سره محبت د انبیاء کرام علیهم السلام سنت دی، او د دوی نه نفرت کول دا د کافرانو طریقه ده. پنځم نمبر، په هر کار باندې بسم الله ویل ډیر پخوانی سنت دی. د بسم الله سره د موقع مطابق الفاظ ملاول په کار دي. نو د دوایې خوړلو په وخت باندې بسم الله شافی، بسم الله کافی دا لول لولی، او د ذبح کولو په وخت بسم الله الله اکبر وای، او د دمولو په وخت بسم الله ارقیک وای. شپږم نمبر، د استغفار په برکت سره په مال کې په اولاد کې برکت پیدا کیږي، بارانونه کیږي. دا قرآنی عمل دی، او د استغفار ویلو بهترین وخت د سحر د سنتو نه پس دی. اووم نمبر، د بد نظر او د جادو په نبی باندې اثر کیدل داسې دی لکه څنګه چې د توري او د زهرو اثر کیږي، خو شیطان په هغې باندې اثر نشي کولی. اتم نمبر، توبه او استغفار ډیر پخوانی سنت دی. حضرت آدم علیہ السلام د ټولو نه وړومبی عبادت توبه ادا کو. نهم نمبر، د ملاقات په وخت سلام کول د پرښتو او د انبیاء کرامو علیهم السلام سنت دی. سنت دا چې راتلونکي سلام وکي. لسم نمبر، د صبح صادق وخت په محبوبان باندې د رحمت راتللو وخت دی، او په مردودانو باندې د عذاب راتللو وخت دی، ځکه په دې کې استغفار لستل عبادتونه کول دا افضل دی. یو لسم نمبر، د رب سره نیغ په نیغه تعلق صرف د پیغمبر وي، د هغې په ذریعه باندې نور خلق الله پاک ته رسېدی شي. دولسم نمبر، د زناورو په برکت باندې هم کله کله په انسان باندې د رحمت باران کیږي. دیارلسم نمبر، په دنیا کې بعضې خلق خوش قسمته دي او بعضې بدنصیبه. د زړه نرمیدل، ډیر جړیدل، د دنیا نه نفرت، شرم او حیا د خوش قسمتۍ نښې دي، او د زړه سختوالی، د سترګو وچوالی، د دنیا رغبت، بې حیايي، اوږده امیدونه دا د بدبختۍ نښې دي. څوارلسم نمبر، صوفیه کرام رحمت الله علیهم فرمایي چې یو استقامت د زرګونو کرامتونو نه بهتر دی. استقامت دا دی چې بنده په پریشانۍ او غم، مصیبت او پراحت کې د الله پاک د بندګۍ نه مخ نه اړوي، په هر حال کې راضي به رضا اوسي. هم استقامت د ولایت جرړه، یعنی بنیاد دی، په کوم باندې چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم ملګرتیا نصیب کیږي. د سوره یوسف نه حاصلیدونکې دیارلس کلی خبرې. اول نمبر، د توبې په اراده باندې ګناه کول کفر دی، چې دا د الله نه امن، یعنی بې ویرې کېدل دي. همدغه شان هغه څوک چې انسانان تنګوي، هم د خلکو حقونه هم خوري، او ورسره توبې هم وباسي، د دې سره انسان صالح، یعنی نیک نشي جوړېدی. حق العبد، یعنی د بندگانو حقونه صرف په توبه باندې نه معاف کیږي. دویم نمبر، د زنکدن په وخت د ایمان تلقین کول دا د حضرت یوسف علیه السلام سنت دی. دریم نمبر، په تبلیغ کې الفاظ نرم او دلیلونه قوي، یعنی مضبوط استعمالول پکار دی. څلورم نمبر، صادق هغه څوک دی چې په خبرو کې رښتونی وي. صدیق هغه څوک دی چې په خبرو او عمل او عقیده کې رښتونی وي. صادق هغه دی چې دروغ نه وای. صدیق هغه دی چې دروغ ویلې نشي. صادق هغه دی چې کلام د واقعې مطابق کوي. صدیق هغه دی چې واقعات د هغه د کلام مطابق وي، چې څه هغه وای هماغه شان وشي. پنځم نمبر، د الله ذکر د مصیبت د لرې کولو دپاره اکسیر، یعنی ډیر زیات فایده مند دی. شپږم نمبر، د بد نظر نه د بچ کېدو تدبیر کول سنت پیغمبر، یعنی د حضرت یعقوب علیه السلام سنت دی. په بیمارانو باندې د بزرگانو تبرکات کې خودل، ترمکیا کول سنت پیغمبر، یعنی د حضرت یوسف علیه السلام سنت دی. اتم نمبر، د چا د خطا معاف کول نه پس بیا د هغې ذکر هم نه دی کول پکار. نهم نمبر، درونو اختلاف اگر که یو حد تاو رسی و آغوی خپل ورورولی نختمی. لسم نمبر، عام مسلمانانو ته سبق ته چې هغه د خپل خې خاتمی یعنی د خ مرګ دعا کوي، او د دعا نه مخکې د الله پاک حمد وی، او په هر دعا کې د آخرت ضرور ریپیټ، او په هر دعا کې د آخرت دعا ضرور کوي. صرف د دنیا دعاګانې دي کافی نه ګڼي. یو لسم نمبر، یاد ساتئ چې ناصافی مرګ د غافل د پاره عذاب، او د مؤمن عاقل یعنی د هوښیار مسلمان د پاره د رب رحمت دی، ځکه چې کافر غافل د مرګ تیاری د مخکې نه کوي او مؤمن همیشه تیار اوسي. دولسم نمبر، ناصافی مرګ هغه نه دی د کوم نه مخکې چې بیماری نه وي، بلکې هغه دی د کوم نه مخکې چې تیاری نه وي. دیارلسم نمبر، د بزرگان دین رحمت الله علیه واقعات د ایمان او د تقوا او د زړونو د سکون حاصلولو ذریعه دي. عقلمند هغه دی کوم چې د واقعاتو نه عبرت حاصل کی او مؤمن شي. کافر که هر څومره چالاک وي خو بیوقوفه دی. کومه غوا میخه چې صرف سوټي کوي او امتیازې کوي پی نه کوي، نو هغه د حلالولو لایقه ده. او کوم عقل چې صرف دنیا پیدا کوي او دین نه حاصلی، هغه د هلاکت لایقه ده. د سوره رعد نه حاصلیدونکي سلور کلی خبرې. اول نمبر، د دنیا په نعمتونو باندې په فخریت تور سره خوشحالېدل دا د کافرانو طریقه ده، او په شکرانه تور سره خوشحالېدل دا د مؤمنانو طریقه ده. دویم نمبر، د دنیا ژوند هغه دی کوم چې د دنیا په مشغلو او د رب په غفلت کې تیر شي. د دې په هر ځای کې خرابۍ دي او د دې دپاره فنا ده. خو کوم ژوند چې د آخرت په تیارۍ کې تیر شي، نو هغه د الله پاک په فضل د آخرت ژوند دی، همدغه پاک ژوند دی، دې دپاره چرې هم پنا نشته. دریم نمبر، په ګناهونو باندې مهلت ملاویدل دا سح عذاب دی چې دا په ګوړه کې زهر دی. الله پاک مولیت محفوظ وساتی. سلورم نمبر، د حضور صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته په تشریف راوړلو یا د قران کریم په نازلې دو باندې خوشحالی کول د رب خوخ عمل دی، ځکه په شب قدر او په شب ولادت دوانو کې خوشحالی کوي، عبادتونه کوي، ولې چې شب قدر د قران د راتلو شپه ده او شب ولادت د قران والد راتلو شپه ده. داسې خوشحالی کول دا عبادت دی. د سوره ابراهیم نه حاصلیدونکي پنځه ښکلی خبرې. اول نمبر، قرآن کریم تخم دی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم د رحمت باران دی. لکه څنګه چې تخم په ځمکه کې د اچول نه پس د باران ضرورت وي، هم دغه شان د قرآن کریم اورېدل زده کول د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د کرم د نظر محتاج دی. دویم نمبر، د کوم ورځو چې د الله پاک د خوخو بندگانو سره خاص نسبت پیدا شي، هغه د الله پاک ورځ جوړ شي. دریم نمبر، د بزرگان دین رحمت الله علیهم یادگارونه نمانځل، په لویو تاریخونو کې عبادتونه کول، دا د انبیاء کرامو علیهم السلام سنت دی. څلورم نمبر، یو کس هم د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فضائل نشي شمیرلی، ځکه چې د دنیا نعمتونه قلیل یعنی لږ دي، او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم فضیلتونه عظیم یعنی ډیر زیات دي. چې موږ قلیل یعنی لږ نشو شمیرلی، نو عظیم یعنی ډیر به څنګه وشمیرلی شو. د دعا کولو آداب. پنځم نمبر، دعا د خپل ذات نه شروع کړئ، مور پلار په دعا کې شامل ساتئ. د هر یو مسلمان په حق کې د خیر دعا کوئ، د آخرت دعا ضرور کوئ، صرف د دنیا په حاجتونو باندې صبر او قناعت مه کوئ. د سوره حجر نه حاصلیدونکي ووخ کلی خبرې. اول نمبر، د جاهل د بکواس جواب نه ورکول د الله پاک سنت دی. وګورئ چې رب د ابلیس د بکواس جواب ورنکو، بلکې وی وستلو. دویم نمبر، شیطان په اصل کې صرف د انسان دښمن دی، د انسان په وجه بیا د نور دښمن دی، ځکه چې هغه د حضرت آدم علیه السلام په وجه باندې وستلې شو، د دې بدله اوس د هغوی د اولاد نه اخلي. دریم نمبر، عالم زوی د الله پاک لوی نعمت دی. سلورم نمبر، میلمستیا په پیجنګلو باندې موقوفه ده. پنځم نمبر، اکثر د الله پاک عذاب د سحر په وخت کې راغلی دی، ځکه د سحر منز او د تهجد منز کې خوده شوی دی، چې د دغه عابدانو یا د عبادت کوونکو په وجه باندې د عذاب واپس کیږي. شپږم نمبر، مسلمان له پکار دی چې کافر او د کافر مال او سامان ته چرې هم د قدر په نظر باندې نه ګوري. اووم نمبر، مومن اگر که مسکین وی خو د هغه عزت کوي او د هغه د پاره نرم اوسېږي. د سورې نحل نه حاصلېدونکې ولس کلی خبرې. اول نمبر، مومنانو ته به د ګناهونو کامله یعنی پوره سزا نه ملاویږي، ډېر به ورته معاف کړی شي. دویم نمبر، علما کرام فرمایي چې جنت ته تلل د الله پاک په فضل باندې کیږي، خو هلته کې به درجی په خپلو اعمالو باندې ملاویږي. دریم نمبر، د قاری یعنی د قرآن پاک د تلاوت کوونکي نه عالم افضل دی، او د قرآن پاک د تلاوت نه د قرآن کریم تدبر اعلی دی، ځکه چې د قرآن پاک د نازلېدو مقصد تفکر یعنی غور او فکر کول دي. سلورم نمبر، هر سیز در رب پا بارگاہ کے ساجد یعنی سجدہ کون کے دیں اگر کموں تا پا نظر نرازی. پنزم نمبر، دا جنی پا پیدا کے دو باندے خفکی دل دا دا کافرانو طریقہ دا، او دا دین دا خدمت دا پارا دا الک ارمان کول دا انبیاء کرام و سنت دی. شپگم نمبر، کم کس چے بد خسابتی اغا شیطان دے، دا غشان چے سوک خو تا بدوی اغا ہم ابلیس دے. وم نمبر، دا بزرگانو وعظ او نصیحت مړه زړونه راجوندی کوي، غافل زړه وچ ځمکه ده. د کامل نظر د باران اوبه دي، د کوم سمندر چې مدینه منوره ده. اتم نمبر، صوفیه کرام رحمت الله علیهم فرمایي، اے انسان، لکه څنګه چې رب په تا باندې خالص پیوس کړ په کومو کې چې د سوټو د وینو بالکل ملاوټ نشته، ته هم د رب په بارګاه کې خالص عبادت پیش کا په کوم کې چې د ریا وغیرہ ملاوټ نه وي. نهم نمبر، د شاتو مچۍ د چمن نه د ګلونو رس راکاږي، او به حضور صلی الله علیه و آله و سلم باندې درود شریف للی او راضی، د دې په برکت په دغه شاتو کې شفا ده، ځکه چې درود شریف په خپل شفا ده. دا درود شریف قدرتی تور مچۍ ته خود لشیوی دی. د دې درود شریف خوګواله په شاتو کې دی، لکه څنګه چې د درود شریف په برکت د ګلونو پیکر رس خوږي. ان شاء الله الکریم، د درود شریف په برکت به زمونږه په پیکه عبادتونو کې هم د مقبولیت شیرینی یعنی خوږواله راش. لسم نمبر، د انسان د عمر پنځه منزلونه دي، تر وو کالو پورې طفولیت یعنی ماشومتوب، تر څوارلسو کالو پورې صیبا یعنی وړوکواله، تر دیرشتو کالو پورې شباب یعنی ځواني، بیا کهول یعنی زیات عمر، او بیا بوډاواله. د خپل دې حالتونو نه اندازه ولګوئ چې مونږ د بل چا په لاسونو کې یو. د مرګ نه پس چې تر سو پورې غواړي مونږ به مړه ساتي، او چې کله وغواړي نو راژوندي به کړي. یو لسم نمبر، مؤمن هغه ښه دی کوم چې پخپله هم نیک وي او نور هم نیکان جوړ کړي. دولسم نمبر، د الله پاک په نزد مؤمن او کافر برابر نه دي، نو نبی او غیر نبی به څنګه یو شان کېدای شي. دیارلسم نمبر، په قیامت کې به د کافرانو ګناهونه ښکاره کولی شي، او د هغوی د نیکو بهاړو ذکر نه کیږي، او د مسلمانانو نیکۍ به ښکاره کولی شي. گناهونه به یا خو معاف کړی شي، یا به د هغې حساب په پټه باندې اخیستی کیږي چې مجرمان چرې رسوا نه شي. څوارلسم نمبر، صوفیه کرام رحمت الله علیهم فرمایي، کومه نیکي چې د ریا دپاره وکړی شي هغه به ستا سره وي، او ستا په شان به هغه هم پناه شي، او کومه نیکي چې د رب دپاره وکړی شي نو هغه به د رب سره وي، او هغه به باقی وي. پنځلسم نمبر، د دنیا ژوند د آخرت د پاره ښه ګڼل د مؤمن کار دی، چې هغه دا ژوند د آخرت د توخې جمع کولو ذریعه جوړی، او د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند ښه ګڼل دا د کافرانو کار دی. شپاړسم نمبر، د ټولو نه لویه بدنصیبي د زړه غفلت دی، او د ټولو نه لویه خوشقسمتی د زړه بیداری ده. ولسم نمبر، په حضور صلی الله علیه و آله وسلم باندې ایمان راوړل دا اعتقادي شکر دی، د هغوی اطاعت کول دا عملی شکر دی، او په جب باندې حمد او نعت ویل دا قولی شکر دی. د سورې بن اسرائیل نه حاصلېدونکې دیارلس کلی خبرې. اول نمبر، بیکاره اوسېدل ګټه نه کول دا ګناه ده. الله پاک لاس پې د محنت د پاره پیدا کړی دی، دا مه بیکاره کوئ، محنت کوئ، ورځ د ګټلو د پاره روښانه کړی شوې ده. دویم نمبر، رزق د الله پاک فضل دی، صرف زموږ د ګټلو نتیجه نه ده، ځکه په خپل هنر باندې ناز مه کوئ، د هغه فضل غواړئ. دریم نمبر، د مؤمن زړه په دنیا کې اوسیږي، په د کې دنیا نه اوسیږي، په دې کې دین اوسیږي. په اوبو کې کشتۍ ګرځي، په کشتۍ کې چې اوبه وي ناغه ډوبېږي. څلورم نمبر، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي، د کله نه چې ما ایمان راوړی دی نو چرې مې هم دروغ نه دی ویلي. پنجم نمبر، اگرچہ ہر سس تسبیح کئی خود دغ تسبیحاتو پا اثاراتو کے فرق تے، ذکر د شین بوٹی د تسبیح سرا د مڑی د قبر نہ عذاب کمیگی، اگرچہ کفن پخپل باندی او قبر او خاور ہم تسبیح کئی، ذکر پا قبرونو باندی گلونا او شن بوٹی کی خود لیشی. ہم دا سے د کافر او د مومن د تسبیح پا اثر کے ہم فرق دے، بلکہ پخپل پا مومنانو کے د ولی او د غیر ولی پا عبادتنو کے ہم فرق دے. شپغم نمبر، د نبی دننا چکم نور دے د اغه نور احترام نہ کول، صرف ظاهر ته قتل او اغه ته خاکی یا بشر ویل دا د شیطان کار دے. د معصوم او د محفوظ فرق. وم نمبر، انبیاء کرام علیهم السلام معصومان دی او بعضی اولیاء کرام محفوظ دی. معصوم هغه دے چې گناہ نشی کولے، محفوظ هغه دے چې گناہ خو کولے شی او نیکی. د نبوت د پاره عصمت لازمی دی، خود ولایت دا پارا حفاظت لازمی نہ دے. رب چ سوگو واڑے محفوظ ساتھی لگ خلفائے راشدین وغیرہ. اتم نمبر، انسان دا نور ٹول و مخلوقات نہ افضل او اشرف تے، زکا دویتا اشرف المخلوقات ویلیشی، ہم پا انسانانو کے نبیان او اولیاء راغلی دی. نہم نمبر، غیان پکر کلے یعنی پا زمیندارک کی محنت زیاد کی، وہ ہاغوی تا صرف گیا و بوس ملاوی گی. انسان محنت کم کی، خدانی میوا پی غڑی وغیرہ دا ټول انسان خوری، دا د رب مهربانی دا. لسم نمبر، پراحت کے رب ہے رول، او صرف پا مصیبت کی اگدی اگدی دعاگان کول، او کپ قبل دو کی وخ او لگی نما یوسط کیدل دا کافر یا دا غافل علامت تے. مسلمانانو لپکار دی چی دا دے درے وارو عیبونو نا پاک او سپا اوسی. یو لسم نمبر، چې انسان د سپوږمۍ او د نور په شان تکې سپوږمۍ او نور نشي جوړولې، نو د قران په شان بل قران به څنګه جوړ کړی شي؟ دې د وجنه د عربو کافرانو ډیر زور ولګولو، خو د قران کریم د یو آیت په مثلی هم جوړ نکو. دو لسم نمبر، د قران پاک په تلاوت کې جړېدل سنت دي. بیا لسم نمبر، قران کریم په زړه کې نرمي او عاجزي پیدا کوي. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.